لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د هند سر اعظم څرګندونه لرو چې د افغانستان په ارتباط پر پاکستان سخت انتقادونه کړي دي، خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته به د طالبانو استازی وینا ونه کړي. د بشري حقونو د څار ډله د طالبانو اقداماتو ته اندېښمنه ده او اسلام آباد هیله مند دی چې طالبان د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان شي. رونو د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر اشرف غني استازی غلام اسحاق زی د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د ښاغلي اسحاق زی نوم لیکل شوی دی. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې هغې کمیټې تر اوسه غونډه نه ده کړې چې څوک په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او نن او سبا چې د اونۍ د رخصتۍ ورځې دي د دې غونډې د جوړېدو احتمال نه لیدل کېږي. طالبانو په یوه لیک کې د ملګرو ملتو نه غوښتي دي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني، او په عمومي اسمبلۍ کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي خبرې وکړي. تمره چې ملګرو ملتو د غور نه کسیزه کمیټه به په نومبر کې د افغانستان د اساسیتو پر مسله بحث وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وی چې طالبانو د خپل تیر واکمنې اقداماتو ته مخه کړې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې د شوزو د برخې مسؤل هیدربار د طالبانو د یو مشر مولا نور الدین ترابي خبرو ته اشاره سره چې سخت سزاوي به بیا مجرمینو ته ورکوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د قوانینو په برخه کې ډیر کار شوی دی. مولا نور الدین ترابي چې د طالبانو د حکومت د زندانونو مشر دی او د دوی په تیره دوره کې د عدلي وزیر دی، وزیر وو ویلي دي چې حدود به جاری کوي. ترابي اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې تر اوسه لا سرپرست کابینه پریکړه نه ده کړې چې دا حدود به په عام محضر کې اجرا کیږي کنه. د طالبانو پر ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وی طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو په نه ځای بدل کړی دی. د احمد شاه مسعود زوی دا ادعا پرون لیو نا څرګند ځای د کامبریج پوهنتون نړیوال کانفرنس ته چې د مسعود د ژوند په اړه د شواهدو لوړاندې کولو د مسعود د ژوند په اړه د شواهدو لوړاندې کولو پرته وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ډاډ ورکړی وو چې ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ځای پیدا کړي او له دې ځایه د نورو هیوادو پر ضد هڅې وکړي. هغه افغان ترجمانان چې په تیرو دوو لسیزو کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. دوی وایي چې شمېر یې له 110 تر 130 کسانو رسیږي، خو په میدان پریښودل شوي دي. د دوی یو تن چې د امنیتي اندېښنې له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل.
زه د ترکانو ترجمان وم. ترکانو تاسو خبر یاستې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل، او تر آخرین وخت پورې هم موږ ته داسې وعده ورکړې چې موږ به تاسو سره همکاري کوو، او دوی د ناتو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلی وو. اوس دغه تهدیدونه او دغه جنجالونه ټول موږ ته پاتې دي.
افغان شپړون کې ویل ناټو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې د طالبانو له ګواښ سره نه دي مخامخ، بلکې د داعش او نورو سختریزو ډلو له لوري هم ګواښل کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن سخت دریز غیر ضروري وباله. وایي ویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار واوسي. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره سره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې برخه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په زیر وساري. د کرملین ویندوی دیمتر پیسکوف دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیا غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. پیسکوف وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر شدا ګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 500 دایمي غړیو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د کرای کورونو او اپارټمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نورو افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی، تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقت هستوګنځي برابر کړي وو. ایر بی ان بی د امریکا د خلکو له سخاوت او میلمه پالنې مننه کړې چې د لسکونو سره افغانانو لپاره یې وړیا کورونه ورسپارلې دي. د اګست په 15 نیټه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته لسکونو سره افغانانو چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته پناه یووړه. ګومان کېږي چې په امریکا کې به نورو موقتي کورونو ته اړتیا زیاته شي، ځکه چې له همدې شمېر افغانان امریکا ته روان دي. دا خبرونه دا سجرډو د دې صد خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوې ده. چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د دې صد خبرونې لومړی راپورټ راخلم. هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند سر اعظم نریندر مودی پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن وو هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي سر اعظم مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو، په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همدارس د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر ووسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پام لرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیز د پلوي حکومت یو ډیر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له 30 کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2001 کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنشن بی پروس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستان پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان سر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شوسو د حقونو فعالان اندیشنه لري چې طالبان به پر خپل وشبنو عمل ونکړي او هغه پالیسی به بیا عملی کړي چې د خپل حکومت په تیره دوره کې اجرا کړي وي. دوی په عین حال کې خبرداري ورکوي چې که طالبان د شوسو حقونو رعایت نکړي نړیواله انزوا به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار اداره په افغانستان کې د شوسو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندیشنه شي. د دې سازمان د شوسو د برخې مشر هی دربار ازادي رادیو ته ویل طالبانو اکثره هغه پالیسي چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ عملی کولې بیا تطبیقوي، چې یو وار بیا د شوسو حقوقو ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to
2000. پوره طالبان و ونویل چنجون ازدکر نشی کولی. دایی ویلی و چه وس امنیتی وضعیت شنده او باید انتظار بو بسی. یقیناً پا همغه کلونو که چه واکی پلاس که بو ده امنیت ده شکیدو وقت او شزو تا ده حقوق و ده برکولو شیبه هیچ کل راونه رسیده.
ده تیر اونهی ده شنبه پورس لشپشم پورته ده هلوکانو شوانزی پرانستل شولد. خودن جونو شوانزی لانه ده پرانستل شوی. طالبانو ویلی چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې لشپشمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې ښځو ته د حق ورکولو ژمنې کړي دي. خو د بشري حقونو د ښځو د برخې مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وایي سره لدی چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینی ووسي، باور نه لري چې هغوی دې خپلې پریکړې بدلې کړي. طالبانو پرون هغه اوازې په توند لهجه رد کړې چې ګنې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د پوهنې وزارت له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستنې په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکی شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوی د بشري حقونو سرغړونه ده.
Are beating journalists, for example, who've covered the women's protests.
لکه څنګه چې په هیجه دغه اعتراضونو ته د طالبانو جواب تا او تاریخچن وو، اعتراض کوونکي او خبريالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقونو سرغړونه ده. شزي او هر څوک د خبرو کولو، سولې ایز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه په هانتونونو ته د نجونو د تک په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوی او ډیر شزي لدندو ګوښه کړی شوی دی. د ښځو د حقونو افغان فعال محبوبه سراج وایي ک طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماټیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان ښځو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دری اویا کلنه سراج چې د طالبانو لاسته د کابل للوی دورسته له خپل هیواد ونه وتله وایي ک طالبان د نړیوالې ټولنې په وړاندې دریشي ممکن له افغانستان سره ټولې مرستې په ټپه ودریشي چې له کابل به د افغانانو کړهونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې ونی وی وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایي او تعلیمي سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بودیجه نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې ده.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان ایغورانو د اندېښنو په اړه یوه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د ابراهیم په مستعار نوم د یو ایغور کیسه کوي چې کورنۍ 50 کاله مخکې هغه مهال چې په چین کې پر مسلمانانو ژوند راتنګ شو افغانستان ته تښتېدلې ده. ابراهیم افغانستان کې زیږیدلی او همدلته لوی شوی دی. ورځپاڼه د نوموړي له قوله وایي هغه او کورنۍ اوس له دې ویریږي چې طالبان دوی بیرته چین ته پستنېدو مجبوره نه کړي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې وایي له کلونو راهیسې چینایي چارواکو د افغانستان له مشرانو غوښتي چې هغوی ټبري وسلوال له افغانستان څخه وباسي چې د چین د چارواکو په وینا د هیواد کې یې پناه اخیسته. چینایي چارواکي وایي د وسلوال د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د بیلتون غوښتونکو ډلې غړي دي چې بیجنګ یې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې په یو لړ ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو معلوماتوي. نیویارک ټایمز وایي دا روښانه نه ده چې افغانستان کې میشت ایغوران د سملاسي له ګواښ سره مخ وي، خو د دوی ځینې وایي دوی ویر لري که د چین شینجین ایالت ته واستول شي نو بوګنوونکي راتلونکي به یې په تمه وي. په دغه ایالت کې له 2018 کال راهیسې د چین حکومت نږدې 1 میلیون ایغوران په کمپونو کې بند کړي او هغوی چې له کمپونو بهر دي پرله پسې تر څارنې لاندې دي. چین وایي دا کمپونه د دې لپاره چې ایغور ټبره له افراطیت راوګرځوي او روزنه ورکړي ضروري دي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان سره د بشري مرستو په وړاندې په خندونو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی آیا نړۍ افغانستان ته مرسته رسولی شي؟